چی د میشی په معنا ده، یعنی خپل میتانوی کاسی د یو لنتنی اصطلاح فارمیکاس خختر شوی و چی د میشی په معنا سر ده، یعنی د کاربوکسیلیک تیزابو د مشبو هایدروکاربونونو د سلسله هغه لومړی مرکب میتانوی کاسی یا هم بل نومې ده فارمیک اسید ده. چې خپله میتانوی کاسی یا فارمیک اسید چې ده یو بیرنګه مایع ده او تخریش کوونکی بوی هم لري. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو، فارمیک اسید چې ده خپله د سرو میږیانو د وجود په مخکنۍ برخه کښې چې د یو قسم ځانګړې غدې لري یا د ځانګړې غدو درلودونکي دي چې د هغو غدو څخه ترشح کیږي، او ځینې وختونه هم د غومبوسو او د مچیو په نیشونو کښې، او په همدې ترتیب خپله د ځینو نباتاتو لکه پالک چې ورته وایي یا سبزي چې ورته وایي په هغوی کښې هم خپله فارمیک اسید شتون لري. چې د فارمیک اسید د لاسته راوړلو لپاره ګرانو زده کوونکو یو عمومي معادله ده چې په دې کیمیاوي معادله کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره موږ کولی سو چې د فارمیک اسید مرکب یا هم یو کاربوکسیلیک اسید لاسته راوړو. چې په دې ځای کښې موږ او تاسو لومړی سوډیم فارمیټ وینو چې دا سوډیم فارمیټ مرکب د سوډیم فارمیت اخیستل کیږي د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو د تیزاب سره تعامل ورکول کیږي، او بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو ته فارمیک اسید په لاس راکوي چې خپله د فارمیک اسید عمومي فورمول دا ده چې ایچ سی او بیا هم په همدې ترتیب یو او ایچ وایو، یا هم او بل مرکب چې د دوی دوو د تعامل څخه لاس راځي هغه عبارت د سوډیم بای سلفیټ څخه ده چې دا یې هم مالیکولي فورمول ده. یو اټوم سوډیم ده، یو اټوم هایدروجن، یو اټوم سلفر او څلور اټومه اکسیجن پکې شتون لري. دا په عین وخت کښې موږ او تاسو د فارمیک اسید د لاسته راوړلو هغه عمومي معادله ده چې فارمیک اسید څخه په کیمیا کښې په مختلفو صنایعو یا کیمیاوي صنایعو کښې لکه نساجي او څرمن جوړولو کښې د میکروبونو د لیرې کوونکې مادې په توګه کار څخه اخیستل کیږي، او حتی په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم د فارمیک اسید څخه استفاده کیږي. او په دې ترتیب د فارمیک اسید څخه په مختلفو ځایونو کښې موږ او تاسو ویل چې استفاده کیږي، یو هماغه و چې په کورونو کښې د لوښو د منګ د لیرې کولو لپاره هم استفاده کېدل. راځو ګرانو زده کوونکو اوس یو هم اسیتیک اسید وایو چې دا هم د کاربوکسیلیک تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، چې اسیتیک اسید خپل یوه بیرنګه تخریش کوونکي بوی لري، مایع ده چې د سانتیګریډ یا د تودوخې په 113 درجې د سانتیګریډ کښې په ایشېدو راځي، او په همدې ترتیب سره په 16.5 درجو د سانتیګریډ کښې بیا وینو چې هغوی په دومره درجو کښې کولی شي چې په یخ یا هم په جامد ډول یو قسم کرسټلونه جوړ کړي. چې خپله عمومي فورمول یې موږ او تاسو وینو چې هغه مساوي ده په سي ایچ ری ایتایل او سي یعنی کاربون بیا اکسیجن او په همدې ترتیب سره هایدروکسیل وظفوي ګروپ لري. چې خپله اسیتیک اسید ته موږ او تاسو د سرکې تیزاب هم وایو چې ځینې وختونو کښې په کورونو کښې هم موږ او تاسو د سرکې څخه استفاده کوو. دا د سرکې تیزاب یا اسیتیک اسید څخه په مختلفو رنګونو په جوړولو کښې، همدې ترتیب په مصنوعي وریشمو جوړولو کښې، د پلاستیک په جوړولو کښې استفاده کیږي، او یو هم موږ او تاسو وایو چې مثلا سرکه چې ده خپله په مختلفو شکلونو سره، یو د انګورو سرکه ده او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. راځو ګرانو زده کوونکو اوس اسیتیک اسید د ایتایل الکولو او ضعیف اکسیدیشن څخه په لاس راوړو. که څه هم تاسو وینئ په دې لاندې معادله کښې موږ او تاسو یو ایتایل الکول لرو چې دې ته موږ او تاسو ایتایل الکول وایو. د ایتایل الکولو څخه موږ او تاسو که چیرې مثال په ډول د ضعیف اکسیدیشن سره اکسیجن ته دوی ته تعامل ورکړو، په دې ځای کښې کله چې دوی اکسیدیشن کیږي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته اسیتیک اسید په لاس راکوي چې موږ او تاسو وینو چې او هایدروکسیل ګروپ یا هم دا چې شوه د دوی هغه وظیفوي ګروپ و. نو په همدې ترتیب دغه مرکب چې موږ او تاسو لاسته راوړی د دخبل یو استیک اسید او په نتیجه کې یو مالیکول او به فلاس راکوي چې موږ تاسو ویل د دې څخه د عضوي محلل په توګه په مختلفو ځایونو کې ورڅخه استفاده کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو یو هم د عضوي تیزابو د جملې څخه یو بل ډول اسید ده چې هغه اکزالیک اسید نومیږي چې خپله اکزالیک اسید یوه سپین رنګه جامده ماده ده چې د مالګې په ځینو شنو نباتاتو کښې لکه رومي، بانجان، مرلیو، پالکو او داسې نورو کښې اکزالیک اسید شتون لري چې د کاربوکسیل د دوی ګروپونو څخه جوړ شوی ده چې مالیکولي فورمول موږ او تاسو په دې ترتیب سره داسې وینو چې په دې کښې دا خپله د اکزالیک اسید هغه عمومي یا هم د جوړښت عمومي فورمول ده چې موږ او تاسو یې وینو. په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو یو هم بینزویک اسید لرو چې بینزویک اسید هم د عضوي تیزابو د جملې څخه شمېرل کېږي، خو بینزویک اسید چې د هغه د اروماتیکو عضوي تیزابو د ډلې څخه هم شمېرل کېږي. که چې اروماتیک مرکبات موږ او تاسو په تېر لوست کې ولوستل چې دوی یو حلقه جوړونکي مرکبات وه، او په همدې ترتیب سره بینزویک اسید هم یو اروماتیک عضوي تیزاب دی چې خپله د ویلې کېدو ټکی چې د هغه د سانتي ګرید په 122 درجې کښې ویلې کېږي، او په همدې ترتیب سره کېدای شي چې د دوی څخه د مختلفو دغه تیزاب چې د هغه د خوراکي توکو په ذخیرو کښې او په همدې ترتیب سره د خوړو د خرابېدو مخنیوی په منظور هم کولی شو چې د بینزویک اسید څخه استفاده وکړو. او ځکه چې دوی د پوپنکو او خمیرمایې د ودې او تقصر هغه مخنیوی کوي، نه پرېږدي تر څو هغه غذایي مواد چې شي له منځه ولاړ سي او یا هم تخریب سي د یو څه وخت لپاره. او همدارنګه د بینزویک اسید څخه د سوډیم بینزویت د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې ورڅخه استفاده وکړو. یعنی کله چې موږ او تاسو غواړو سوډیم بینزویت لاسته راوړو، کولی سو چې د بینزویک اسید څخه په دې ډول سره یې لاسته راوړو، لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې ویني. دا بینزویک اسید ده چې په همدې ترتیب د کاربونونو شمېر 15، د هایدروجنونو شمېر 15 او د کاربونونو شمېر 6. په همدې ترتیب دا د بینزویک اسید یا د عضوي تیزابو وظیفوي ګروپ. نو وایي که چېرې بینزویک اسید واخیستل سي د سوډیم هایدرو اکساید الکلي سره تعامل ورکول شي، نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی څخه موږ او تاسو یو هم سوډیم بینزویت مرکب لاسته راوړل او یو مالیکول اوبه هم ورڅخه لاسته راغلي دي چې خپله د سوډیم بینزویت چې د خپلې یوه سپین بخونه ماده ده چې د غذایي موادو د ساتلو لپاره موږ او تاسو کولی سو چې د سوډیم بینزویت څخه استفاده وکړو یا هم کار واخلو. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو تاسو وینئ چې دا د سوډیم بینزویت هغه اروماتیک فورمول ده چې موږ او تاسو د خپلې اروماتیک وظیفوي یا عضوي تیزاب ده، لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې شکل سره دا د دوی هغه عمومي فورمول ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو شحمي تیزابونه وایي چې شحمي تیزابونه څه ډول تیزابونه دي. شحمي تیزابونه هغه تیزابونه دي چې په خپل ترکیب کې دوی د کاربوکسیل او د هایدروجن یا اوږد زنځیر لرونکي عضوي ګروپ لري. نو دوی چې دي د دوی په مالیکول کښې یا هم د شحمي تیزابو په مالیکول کښې د کاربون د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 او یا هم د 4 څخه، یعنی د اضافه له 4 کاربونونو څخه وي، یعنی تر هغه کښته ترین تعداد د دوی د کاربونونو د اټومونو شمېر چې ده هغه 4 ده، یعنی د 4 څخه کمېدای نه شي. او په همدې ترتیب سره دغه شحمي تیزابونه لکه ګلسرین، که چیرې دوی د ګلسرین سره تعامل وکړي کېدای شي چې د ګلیسرول استر ورڅخه لاسته راشي یا هم تشکیل سي، چې تر ټولو په شحمي تیزابونو کښې تر ټولو ساده شحمي تیزاب چې د هغه د بیو تاریک په نوم سره یادیږي چې دا هغه تر ټولو ساده شحمي تیزاب ده چې د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 ده، یعنی د 4 څخه کم نه ده، د کاربون د اټومونو شمېر یې 4 اټومه ده. او په همدې ترتیب له دریو مهمو شحمي تیزابونو نومونه هم موږ او تاسو په همدې ترتیب سره ترتیب کړي دي چې موږ او تاسو به یې اوس هر یو جلا جلا ولولو که څه هم موږ او تاسو وینو دا تر ټولو هغه مشهور چهمي تیزابو چې لومړی او ساده مرکب ده د بیو تاریک په نوم سره یادیږي د کاربنونو شمیر یې څلورو چې د څلورو څخه کم نه وي د دوی د کاربنونو شمیر. نو په همدې اساس راځو ځینې نور مشهور شحمی تیزابونه لرو چې یو هم د هغوی د جملې څخه ستاریک اسید ده چې د عمومي فرموله د کاربنونو شمیر اولس ده او د هایدروجنونو شمیر موږ او تاسو وینو چې پنځه دېرش ده. او په همدې ترتیب پالمیتیک اسید یو نوع شحمی تیزاب ده چې دا هم لرو چې د کاربنونو شمیر پنځلس او د هایدروجنونو شمیر یو دېرش ده. او لیک اسید لرو چې دا هم یو شحمی تیزاب ده د کاربنونو شمیر په همدې ترتیب سره اولس او د هایدروجنونو شمیر یې درو دېرش ده. چې خپله د ستاریک اسید چې د خپل یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید کښې ویلې کېږي. دغه ستاریک اسید چې ده یو مشبو شحمی تیزاب ده چې په اویا درجه د سانتیګرید تودوخو کښې دوی ویلې کېږي چې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو یې وینو چې دا د دوی هغه عین وخت کښې ساختماني فورمول هم ده. اولیک اسید چې بیا ده هغه یو غیر مشبو شحمی تیزاب ده او په همدې ترتیب د دوی اولیک اسید څخه چې خپله په استرو او الکولو کښې هم په همدې ترتیب سره کولی شي چې دوی څه کړي حل شي یا هم حلیږي. او د دوی د ویلې کېدو ټکی یا درجه چې د هغه دیارلس درجې د سانتیګرید ده. راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو چې په دې برخه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال عضوي تیزابونه تعریف کړي، دوهم سوال د فارمیک اسید د لاسته راوړلو کیمیاوي معادله ولیکي، او درېیم سوال د مشهور شحمي تیزابونو نومونه واخلي. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر راتلونکي درسي ساعت پورې پر پاک الله مو سپارم شي چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکی هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون اووم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده آینایزیشن انرژي چې د یو څلویښتمې څپې څخه پیل پر دو پنځوسمې څپې پورې به پای ته ورسېږي. چې آینایزیشن انرژي څه شي ته ویل کېږي موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو. آینایزیشن انرژي هغه ډول انرژي یا هغه مقدار انرژي ده چې د یو اټوم ګرام څخه د یو الکترون د لرې کولو لپاره یو لایې تنهایي فضا ته اړتیا لري. یا هم داسې ویلی سو چې د هغه مقدار انرژي یا هم هغه مقدار انرژي ده ویل کېږي چې د یو اټوم څخه د الکترون د جلا کولو په وخت کښې ورته ضرورت یا اړتیا پېښېږي. یعنې څه ډول کولی سو چې د یوه آینایزیشن د انرژي کچه د جلا شوي الکترون او د آزاد شوي الکترون تر انرژي پورې له دوی توپیر سره یو بل سره مساوي اوسي. یعنی د آزاد الکترون انرژي که چیرې مساوي په صفر کړو نو دلته موږ او تاسو د آینایزیشن د انرژي اصطلاح لومړنۍ دوهمي او د غس په ترتیب سره درېیمي او داسې نورو الکترونو لپاره کارولی شو. داسې چې د لومړني الکترون د آینایزیشن انرژي به له هغه انرژي څخه عبارت وي کوم چې د لومړني الکترون د جلا کولو لپاره ضروري او اړتیا ورته پیشیده. نو د یو الکترون د انرژي په لوړه سطحه نورو الکترونونو په پرتله داسې وجود لري چې خپله د اټوم لومړی الکترون د دویم څخه او دویم د دریم او د نورو په پرتله په کمه سطحه یا هم په لوړه سطحه نور الکترونونو په پرتله کېدای شي چې په کمه انرژي سره جلا سي او هم د آینایزیشن انرژي یې ډېره کم اوسی. یعنی کچیر مو راو تاسو وګورو د یو اټوم الکترون د لیرې کولو لپاره اټوم ته یو اندازه انرژي باید ورکول سي تر څو د دې باعث چې الکترون ورڅخه جلا سي. د بیلګې په توګه د ایکس یو عنصر وبولي، کچیر مو راو تاسو د دې څخه یو الکترون وغواړو چې جلا کړو، نو دې ته یو اندازه انرژي ورکول کیږي او دا انرژي د دې باعث کیږي تر څو د دې څخه یو الکترون په مکمل ډول جلا سي. او په همدې اساس ګران زده کوونکو، د دې لپاره چې مو راو تاسو آینزیشن انرژی ښه واضح وپیژنو، یو څو مهم نقاط چې باید هغوی ته زیر شو. لومړی، د دوراني جدول عنصرونه چې دي د راسته طرف څخه لوړ ته، یعنی د راسته طرف څخه د لوړ څخه مخ پر کښته کم عنصرونه چې دي، د هغوی آینزیشن انرژي همیشه کمیږي. د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی د عنصرونو آینزیشن انرژي کمیږي. د بیلګې په توګه، د راسته طرف څخه هغه عنصرونه چې لوړ کرار لري، د بیلګې په توګه اکسیجن دی، نایتروجن دی، هغسې په ترتیب سره هایدروجن دی، د دوی ټوله هغه انرژي مخ پر کښته چې شکیږي، د آینزیشن انرژي کمیږي. او د دوراني جدول عنصرونه کوم چې چپه طرف ته وجود لري، د چپ څخه مخ په پورته، بیا د دوی آینزیشن انرژي ډیریږي. په همدې ترتیب همیشه په یاد ولري، فلزات چې دي هغوی د الکترون ورکولو مایل لري، خو اخیستلی نشي. فلزات همیشه الکترون ورکوي خو الکترون اخیستلی نشي، ځکه چې فلزاتو د اخیستلو لپاره زیات انرژي ته اړتیا لري، او فلزات د هغو الکترونونو یا هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمېرل کیږي کوم چې د هغوی د آینزیشن انرژي کمه ده. نو په همدې اساس دوی الکترون ورکولی شي خو الکترون اخیستلی نشي. خو غیر فلزات چې دي، نسبت فلزاتو ته دوی به د الکترون اخیستلو مایل لري، اما الکترون نه ورکوي، نو دوی د آینزیشن انرژي نسبت فلزاتو ته زیاته ده. نو همیشه دوی الکترون اخیستلی سي یا د الکترون اخیستلو مایل لري خو الکترون ورکولی نشي. نو په همدې اساس ګران زده کوونکو، موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د آینزیشن د انرژي کچه ده چې د هغه د لومړي، دویمي او په همدې ترتیب درېمي او د نورو الکترونونو سره د هغوی آینزیشن انرژي چې ده یو له بل سره توپیر لري، یو له بل سره فرق لري. داسې لکه څنګه چې تاسو وینئ، که چیرې موږ او تاسو د لومړي الکترون هغه آینزیشن انرژي ته ځیر شو، که چیرې وګورو دلته د لومړي آینزیشن انرژي هغه انرژي نسبت چاته، نسبت دویمي الکترون اخیستلو ته چې شي، د دویمي الکترون ته کمه ده، او د دویمي الکترون آینزیشن انرژي بیا نسبت چاته و درېمي الکترون ته کمه ده. په همدې ترتیب سره داسې ادامه لري، یعنی یو له بل سره فرق کوي. که چیرې موږ او تاسو ځیر شو، د هایدروجن عنصر په نظر کې ونیسو، د هایدروجن عنصر د اټوم د آینزیشن انرژي چې د ګران زده کوونکو هغه مساوي ده په 13.6 الکترون ولټ څخه. که څه هم موږ او تاسو ویلو چې د لوړ څخه مخ پر کښته د دوی آینزیشن انرژي چې شکیږي کمیږي، خو دلته د هایدروجن عنصر یا د اټوم د آینزیشن انرژي ولې زیاته ده؟ ځکه زیاته ده ځکه چې د هایدروجن عنصر چې د خپل یو الکترون لري، یو مدار لري، نو هغه د اټوم هستې ته ډیره نږدې ده. یعنی دا چې کله د اټوم هستې ته هغه الکترونونه نږدې اوسي، نو هغوی بایلل یا هم د لاس ورکولو لپاره د هستې لخوا پر دوی باندې یو د کشش قوه یا د جذبې قوه زیات اغیزه لري، زیات اثر لري. نو نشي کولی چې داسې په اسانۍ سره هغه الکترون چې شي کې د لاس ورکړي. نو په همدې خاطر د هایدروجن عنصر چې ده، د هایدروجن د اټوم د آینزیشن انرژي 13.6 الکترون ولټ ده، او د نورو عنصرونو ده چې د هایدروجن سره یو ځای مخ پورته سره مخ پر کښته وجود لري، د ټولو آینزیشن انرژي کمه ده. راځو ګران زده کوونکو، تاسو دې مثال ته ځیر سئ. په دې مثال کې موږ تاسو یو عنصر په نظر کې نیسو، لکه سوډیم چې اټومي نمبر یې مساوي په 11 سره ده. کله چې د سوډیم اټوم وغواړي یو الکترون د لاسه ورکړي، کله چې یو الکترون ورکوي، د لومړي الکترون د لاسه ورکولو په وخت کې د دوی د آینزیشن انرژي مساوي ده په 15.1 الکترون ولټ سره. خو که چیرې د دوام ځل لپاره بیا هم دا سوډیم اټوم یو بل الکترون د لاسه ورکړي، یعنی دویمي الکترون چې د لاسه ورکوي، کله چې دویمي الکترون د لاسه ورکړي، تاسو ګورئ د دوی ترمنځ د آینزیشن انرژي مساوي کیږي په وڅلوش الکترون ولک سره چې حالت مثال د یو الکترون د لاس ورکړ او دلته یو الکترون بیا د دوم ځل لپاره د لاس ورکړ د دویمي الکترون د اینازیشن انرژي د لومړي اټوم د اینازیشن انرژي پر اساس باندې څوګو د دویم لومړي الکترون پر اساس یو څه زیات ده کچېری داسې ده ما ورکړي د سوډیم مثبت دوه پر اساس باندې کچېری یو بل الکترون دی د لاس ورکړي د دریمي الکترون کیدای چې په همدې ترتیب سره انرژي چې شو اوسي دو اویا الکترون ولټه دلته په مصرف ورسوي تر څو دی دریمي الکترون د لاس ورکړي نو د دریمي الکترون انرژي اینازیشن انرژي نسبت دویمي ته زیاته ده د دویمي ته نسبت چاته لومړي ته زیاته ده نو په همدې اساس موږ تاسو وایي چې د دوی هغه اینازیشن انرژي چې ده یو له بل سره فرق یا توپیر لري او ځینې وختونه په ګروپونو کښې د اینازیشن انرژي چې ده هغه له پورته څخه مخ پر کښته موږ او تاسو ویلی چې کمیږي خو د دوی څخه برعکس د کښته څخه په دوراني جدول کې مخ پورته بیا د دې ډوله عنصرونو اینازیشن انرژي زیاتېږي خو لامل یې دا دی چې په عین ګروپونو کښې د عنصرونو الکترونونه چې دي هغوی له هستې څخه ډېر لیرې واقع دي ډېر لیرې واقع دي نو په همدې خاطر د دوی د اینازیشن انرژي کمه ده نو په همدې ترتیب که چېرې موږ او تاسو د دوراني جدول لومړني ګروپ ته ځیر شو ګرانو زده کوونکو په لومړي ګروپ کې کوم عنصرونه چې وجود لري د هغوی د اینازیشن انرژي د مخ پورته څخه مخ پر کښته کمیږي او برعکس هایدروجن چې بیا ده مثال موږ او تاسو ویل د هایدروجن اینازیشن انرژي نسبت نورو عناصرو ته زیاته وه خو د دې څخه برعکس که چېرې مخ د پورته څخه د کښته څخه مخ پر پورته بیا وګورو د دوی د اینازیشن انرژي زیاتېږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې ویني د هایدروجن عنصر چې په لومړي ګروپ کې قرار لري په همدې ترتیب د پورته څخه مخ پر کښته د دوی ټوله اینازیشن انرژي کمه شوې ده خو د کښته څخه مخ پر پورته دې طرف ته بیا چې تاسو ویني چې ور اخري عنصر یې هیلیم ده د دوی د اینازیشن انرژي چې کېږي زیاتېږي خو په پیریود کښې بیا که چېرې بیا په پیریود کې تاسو متوجه اوسئ د پیریودونو په یا په دورو کښې د دوی د چپ څخه وراسته طرف ته یعنې که چېرې وګورو د دوی اینازیشن انرژي چې ده د دوی د اټومي نمبر د زیاتوالي پر بنسټ زیاتېږي یعنې دا چې د دوی اټومي نمبر په زیاتوالي سره د قشرونو شمېر نه زیاتېږي خو د هستې چار چې دي هغه لوړېږي نو چې هسته الکترونونه ځان ته کش کړي یعنې قوه ورباندې اغېز وکړي خپلو خواته راکشوي یا راټولوي نو په همدې اساس د دوی هغه د اټوم حجم و اټوم شعاع چې کېږي کوچنۍ کېږي او د هستې مثبت چارج اغېز لرونکي کېږي نو دوی چې دي د چپ څخه وراسته طرف ته د دوی اینازیشن انرژي زیاتېږي او د راسته طرف څخه مخ پر چپه طرف ته اینازیشن انرژي یې زیاتېږي یو د بل برعکس یو طرف ته کمیږي بل طرف ته زیاتېږي ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې اوس موږ او تاسو د عنصرونو د الکترون غوښتلو خاصیت او تناوبي خاصیت یې وایو یعنې د عنصرونو د اټومونو یو د نورو خواصو چې یو نور خواص هم لري چې الکتروني جوړښت پورې اړه ولري هغه خپله د الکترون اخیستلو مایل دي چې دا هم باید وویل شي چې له اټوم څخه د یو الکترون جلا کول باید اټوم ته یوه اندازه انرژي ورکول شي تر څو د هستې د جاذبې قوې څخه هغوی جلا شي که چېرې یو الکترون اټوم ته موږ او تاسو زیاته انرژي ورکړو نو هغوی په منفي آیون باندې بدلېږي او که چېرې دغه زیات شوی الکترون د هستې د قوې په واسطه بېرته جذب شي یعنې جذب سو جذبېږي نو په هغه وخت کښې له هغه څخه په ټاکلې کچه انرژي چې کېږي ازادېږي نو دغه انرژي د الکترون غوښتلو یا الکترون افینټي انرژي په نوم سره یادېږي او له هغې انرژي سره سمون لري کوم چې وروسته منفي آیون څخه د الکترون د جلا کېدلو په بهیر کې جذبېږي نو په همدې اساس دا د دوی د الکترون غوښتلو عملیه یا د دې تعامل په نوم سره هم یادېږي چې موږ او تاسو مختلف مثالونه امور کولی شو لکه فلورین کلورین برومین او داسې نور چې هر یو یې په همدې ترتیب سره کولی شي چې الکترو افینیټي د الکترون اخیستلو مایل ولري او د عنصرونو تناوبي جدول تر ازو ګران زده کون کو د عنصرو تناوبي جدول بیا کچیر وګوري د الکترون د عنصرونو الکترونونو غشتنه چې د هغه په پیریډونو او ګروپونو کې چې د په پر لپسې ډول سره بدلیږي یعنی دا چې یو ګروپ د یو ګروپ چاپیریال شي شاوخوا شي د هغوی د عنصرونو الکترو افینیټي یا هم د الکترون اخیستلو میل چې دی د پاس څخه مخ پر کښته کمیږي او په پیریډونو کښې بیا که چیرې موږ او تاسو ځیر سو د دوی هغه انرژي یا هم الکترو افینیټي انرژي یا د الکترون اخیستلو میل چې ده هغوی بیا د کیڼې څخه یعنی د چپ طرف څخه و ښي طرف ته بیا د دوی هغه انرژي چې شکیږي زیاتیږي او په همدې اساس دوی چې دی د آینازیشن انرژي سره هم یو مستقیمه اړیکه لري ګران زده کوونکو ترازو الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو خاصیت وایي د عنصرونو چې دا کوم خاصیتونه دي چې هغه د عنصرونو یو نوع خواص څخه شمیرل کیږي هغه عنصرونه ګران زده کوونکو چې د الکترون اخیستلو میل لري او الکترونونه ځان ته جذبوي هغوی خپله د الکترو نیګاټیویټي په نوم سره یادیږي یعنی هغه عنصرونه چې د الکترون د اخیستلو میل ولري او الکترونونه ځان ته جذب کړي الکترو نیګاټیویټي بلل کیږي خو هغه عنصرونه ګران زده کوونکو دا بیا د الکترو نیګاټیویټي برعکس ده چې دوی بیا د الکترونو د لاسه ورکولو میل لرونکي وي یعنې دوی الکترون د لاسه ورکوي الکترون نه جذبوي دوی الکترون د لاسه ورکوي نو ځکه د الکترون ورکوونکو عنصرونو یا الکترو پازیټیو په نوم سره یادیږي یعنې هغه عنصرونه چې الکترونونه د لاسه ورکوي منفي او هغه چې الکترونونه اخلي هغوی څه شي مثبت په همدې اساس الکترو پازیټیو چارجیږي او د دوی د آینازیشن انرژي پورې هم اړه لري یعنې که چیرې د عنصر آینازیشن انرژي کمه وي د عنصر الکترو پازیټیو دی او که چیرې د آینازیشن انرژي زیاته وي د دوی برعکس یعنې هغوی الکترو پازیټیو کمه ده الکترو نیګاټیویټي یې زیاته ده ګرانو زده کوونکو د لوست دې برخې ته راورسېدو چې د ارزونې برخه ده دوه سوالونه مطرح شوي دي ګرانو زده کوونکو ته ځان سره یادښت او ځواب کړئ لومړی سوال الکترو نیګاټیویټي او الکترو پازیټیو ترمنځ توپیر وښایاست دوهم سوال آینازیشن انرژي تعریف کړئ او ووایاست چې په ګروپونو کښې د عنصرونو آینازیشن انرژي زیاتیږي او که کمیږي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ
د ازادي راډیو درسي ساعت په دې خپرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي کیمیا جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي
د دې خپرونې له لارې تاسو کولی شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې
بریا بریا د افغانانو سلام سلام په باتورانو زاد کرکس لا اصلانو افغانستان افغانستان کو دې پاتانو
مت ہوئے ایسو بہن کو سب سے سیالی خپل کے بازار
کړکې.